مازیګر 15 بجې شوې د کوډ مشال ریډیو د نن ورځې نه ساتخ خبرونو په اخیرنې خبري غړا کې زه هارون بچاله تاسو سره يم. سلامونه مې ومني په پرونه کې د پاکستان او هند وزیر اعظمانو په نوې ډیلی کې د شوي نننی ملاقات په اړه ورې د غراس په شمالي وزیرستان کې د قبایلي مشرانو د یوې جرګې افغان ولسمشر لخوا په هرات کې د هند پر کونسلګرۍ د حملې پړه پر یوې پاکستاني وسلوالې ډلې د اچولو او د پاکستان په ځینو قبایلي سیمو کې ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین نه ورکول کېدو په اړه رپورټونه درته لرو. پر یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو مهم رپورټونه درته راوړي، خو پیل د خبرونو نه کوو چې احمد شاه اعظمي وړاندې کړي.
لمړی د مهم خبرونو سرچکی، د هند وزیر اعظم نریندر مودی خپل پاکستانی سیال ته ویلي چې په پاکستان کې دی د تراګرو په ضد اقدام وکړي. په شمالي وزیرستان کې جرګې د سیمې د امن او دولت د خوندي ساتلو ژغ کړی دی، او د روس ولسمشر ولادمیر پوتین ویلي د اوکراین په ختیځ کې د حکومت د ظالمانه پوځي عملیات د سمدستي بند کړل. اوس بشپړ خبرونه. د هند نوی وزیر اعظم نریندر مودی خپل پاکستانی سیال نواز شریف ته ویلي چې په پاکستان کې د تراګرو په ضد اقدام وکړي. مودی نن په نوی ډیلی کې له نواز شریف سره په مخامخ کتنه کې دا خبره وکړه. د هند بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي مودی له اسلام آباد وغوښتل چې په خپلو ژمنو باید ټینګ سي او اجازه ور نه کړي چې خپل خاوره او ترواک لاندې مځکه د هند پر ضد د تراګرو حملو لپاره استعمال سي. مودی دا غراز ویلي هند او پاکستان په سمدستي ډول په خپلو کې سوداګریزې اړیکې عادي کولای سي. د 2003 کال راهیسې چې پاکستاني وسلوالو د هند په ممبئی ښار کې یو شپې ته کسان وژل او د دواړو هیوادونو اړیکې خراب شوې، دا لومړی ځل و چې د هند یو وزیر اعظم په نوې ډیلی کې د پاکستان له وزیر اعظم سره رسمي خبرې وکړي. بلخوا نواز شریف ویلي چې له هند سره د ملګرتیا د یو نوي دور د پیلولو خواهش لري. د پاکستان د سرکاري راډیو پر ویبپاڼه خبر شوی خبر کې راغلي چې نواز شریف د ملاقات پر مهال ویلي چې د دواړو هیوادونو ولس غواړي چې دوستانه اړیکې ولري. په شمالي وزیرستان کې جرګې پریکړه کړې چې هیڅ اته به اجازه ورنه کړي چې د سیمې امن خراب کړي. نن د شمالي وزیرستان د میرعلي په کسکی سیمه کې د فقیر پی مرزا علي خان د ځایناستي او المسی حاجی شیر محمد په مشرۍ کې د عثمانزي وزیر لخوا په دغه لوی جرګه کې د وزیر او داوړو د یو شمیر مشرانو په شمول په زرګونو عام خلکو ګډون کړی و. د مشرانو په وینا دغه جرګه په سیمه کې د روانو حالاتو د جاج اخیستلو او د سولې راوستلو لپاره رابللې وه. د جرګې مشر حاجی شیر محمد د جرګې د مقصد په اړه نن مشال راډیو ته د ټلیفون له لارې وویل.
بنیادی مقصد دا ده چې میر د ټول پاکستان ملته پر بیا خصوص وزیرستان پر د امن خبرې کی او پکیم سه چې غلط فهمه روغلی دي د ملک او د میر د وزیرستان د علاقه هغه میر د جرګې په یار باندې نزدین چې می دا سره ذکر کی او بنیادی بیا میر د حل مسله رو بس د میر دغه پښتنه کی کنه چې می سره غلطه وشه سه پابند می سره بحث وکي مذاکرات سره وکي.
په تیرو لسو کلونو کې دا لومړی ځل دی چې په شمالي وزیرستان کې د عثمانزي وزیرو د مشرانو لخوا د سیمې په روانو حالاتو جرګه ترسره کیږي. دا جرګه تر هغه څو ورځې وروسته سوي چې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو په ضد عملیات ترسره کړل او د سلو شاوخوا وسلوالو د وژلو ادعا وکړه. خو ځای خلکو بیا ویلي چې د پوځ په بمباریو کې ولسي وګړو ته هم د سر او مال زیان اوښتی دی. د خیبر پښتونخوا په سوات کې په یوه ټرافیکي پیښه کې 14 کسان وژل شوي دي. د بحرین د تانې محرر محمد رحمان مشال راډیو ته ویلي چې دغه پیښه نن سهار وختي هوا خرمسته سو کله چې د سوات د کلام پر لور روان ټرک په پښمال سیمه کې لوي کندې را چپاسو او د سوات دریاب ته ولوي دي. په وژل شوو کې لس ماشومان، 15 ښځې او یو سړی شامل دي او بلخوا په پیښه کې 9 کسان ژوبل شوي هم دي. په دغه ټرک کې د دوو کورنیو غړي سپاره و چې خپل کور کلام ته روان ول. د پاکستان انساني حقوقو کمیشن وايي تیر کال د ملک په مختلفو برخو کې خواو شاته 160 د غیرت په نوم وژل شوی او دا سلسله لا هم په تیزی سره روانه ده. د دې کمیشن مشر زهرا یوسف پرون له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې په پاکستان کې د غیرت په نامه د وژنو د مخنیوي لپاره قانون سه خو څوک یې نه عملي کوي چې له وجې داسې پیښې ورځ تر بلې ډیریږي.
په داسې کیسونو کې کمی نه دی را روان. دې لپاره قانون هم شته، خو افسوس دا دی چې په دې لړ کې ککړ خلکو ته سزاګانې نه ورکړی کیږي، ځکه چې په دې کې د کورنۍ خلک ککړ وي، یا خو د جینۍ پلار وي، یا رور او یا نور څوک رشتې دار، نو بیا هغې معاف کړی شي نو همدې له وجې په دې کابو نه موندل کیږي. نو په کار ده د پوهې په ذریعه تبدیلی راوستی شي.
د یادونه ورته چې د تیر تار پر ورځ خبر پرتوخه په کټلن کې یو سړی او شزه په خپل منځ کې د ناجیز تعلقاتو لرلو په تور ووجل سول. خبرونه لمشال لري خبري. د افغانستان د حقوق پوهانو چوهل لنه وای چې د جوزا په لومړی نیټه چې د مې د میاشتې د 28 نیټې سره سمون خو د ولسمشر حامد کرزي کاری موده پای ته رسیدلې او د ورسته د کار دوام غیر قانوني دي. د دې ټولنې مشر محمد اشرف رسولین په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د انتخاباتو کمیشنونه باید د انتخاباتو بهیر له جوزا یعنی د مې له 28 څخه مخکې پای ته رسولي وای. نوموړي د انتخاباتو له دواړو کمیشنونو وغوښتل چې خپلې چارې ښه ترسره کړي ترڅو خلک په دویم پړاو انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي. د روس ولسمشر ولادمیر پوتین د د پوینا د اوکراین په ختیځ کې د حکومت د ظالمانه پوځي عملیاتو د سمدستي بندېدو ژغ کړی دی. راپورونه وایي په ختیځ شار دونیتس کې د یوې ورځې جګړې په جریان کې زیات شمیر بیلتون غوښتونکي وژل شوي دي. د اوکراین د کورنی چارو وزیر ارسینی افاکوف نن وویل حکومتي ځواکونه دا مهال د دونیتس هوایي ډګر بیرته په واقع اخیستی دي. دا هوایي ډګر د دوشنبه په ورځ وسلوالو بیلتون غوښتونکو نیولی و. ورسپلو بیلتون غوښتونکو ویلي په جګړه کې د دوی د 15 ترمنځ وسلوال وژل شوي دي. په اوکراین کې د مې د 15 ولسمشر انتخاباتو ګټونکو کی پیترو پوروشینکو په تیلې چې د هیواد په ختیځ کې به د ترګریز د عملیات د څو ساعتونو لپاره دوام وکړي نه د څو میاشتو لپاره. په مصر کې نن د ولسمشر د انتخاباتو په ترڅ کې په دوهمه او اخري ورځ رائے چول کیږي. دا په دې هیواد کې له هغه وروسته چې پوز منتخب ولسمشر محمد مرسي له واک لري کړ په جمهوری توګه د ولسمشر لپاره لومړی انتخابات دي. باور کیږي چې دا انتخابات به د مصر د پوز په خوانی مشر جنرال عبدالفتاح السيسي وګټي. د نوموړي سره په مقابله کې کین ارخي سیاستوال حمدین صباحي دي. او افغانستان د آسیا د فوټبال چیلنج کپ د لوبو د نیمه پای لوبو یا سیمی فائنل په پړاو کې له فلسطین سره مقابله کوي. افغان ټیم په داسې حال کې لوبي ته چمتو شوی چې د دوی د سپرلی موټر د شنبه په ورځ په مالدیف کې چیرې چې د لوبي روانې دي ټکر وکړ او څو مهم لوبغاړي ټپیان شول. تر دې دمه فلسطین افغانستان ته 2 ورکړی دي او افغانستان تر اوسه پرې هیڅ ګول نه دی کړی. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل چې احمد شاه زمي وړاندې کول په روانه خبرونه کې د نورو ترڅنګ پر دغو موضوعاتو تفصيلي رپورټونه اوري. د پاکستان او هند وزیر اعظمانو نن په نوې ډلی کې سره ولیدل. د چارو یو شنن کې وایي هیلمند چې د دواړو هیوادونو د اړیکو ښه کولو په مخه خبرې پیل شي او دا چې دغه لړۍ به دوام ومومي. په شمالی وزیرستان کې قبایلی مشرانو یو لوی جرګه وکړه چې پکې د سیمې پر امنیت او د پاکستان حکومت سره د قبایلو د مشکلاتو شریکولو پر لارو چارو خبرې وشوې.
امیر ټول پاکستان ملته پر بیا خصوص وزیرستان پر د امن خبرې کې مثال غلطي وشه چې بابا نن مستو سره بحث وکړي مذاکرات سره.
او په پاکستان کې د ماشومان د حقوقو فعالان د دې هیواد په جیلونو کې د قید ماشومان د وضعیت په اړه اندېښمن دي.
په سلی ریش ګنټې کې 30 ګنټې دي بندي. دا غي څه تربيت یا دا غي تعلیم د دې بندوبست نه ني.
د خبرونه تر پای مو ملتیا وکړه. اوریدونکو د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف چې د هند د نوی ټاکل شوی وزیر اعظم نریندر مودی د لوړې په مراسمو کې یې ګډون درلود نن لخپل دغه هندي سیال سره په نوی ډلی کې ولیدل. دا د دواړو ملکونو په تاریخ کې اول ځل دی چې یو وزیر اعظم دی د بل هغه د سوګند اغېستو په مراسمو کې برخه واخلي. نوی ډلی ته تر تګ مخکې نواز شریف خبریالانو ته وویل چې د سولې له پیغام سره ډلی ته ورځي. په اړه د سراج ظهیر رپورټ اورو.
پاکستان کې د سیاسي او بهرنو چارو تجزیه کاران د دوه مشرانو دی ملاقات ته په سن نظر ګوري. کله چې مشال ریډیو د بهرنو او سیاسي چارو تجزیه کار پروفیسر ډاکټر رسول بخش رئیس نو پوښتل نو هغه اووی چې د دې ملاقات نه ډیر خوشبینه دی او ګڼي چې راتلونکي کې به یې ګټوري نتیجې رابر سیری شي.
میرا خیال ہے کہ دونوں جانب مستحکم حکومتیں ہیں اور جو آج ملاقات ہوئی ہے
دی وی زما په خیال چې دوه اڑخونو ته مستحکم حکومتونه دي او چې نن کوم ملاقات وشو د هغه به یو نتیجه ضرور راوځي چې موږ له کوم لار خپلول دي چې د پاکستان او هندستان ترمنځ تعلقات نور خشي. اوس ماته یو داسې مفاهمت په نظر راځي چې لکه بلې به پوخ امن پزای شي. زه یو دا خبره هم کوم چې د دوانو غاړو په ولس او سیاستوالو کې دا یو سوچ موجود دی چې ګنی د پاکستان او هند مسلې داسې هم نه دي چې د هغه حل نشته او دا په جنگونو هواري شي. نو زه وایم چې د یو بل دا مفادات و خیال ساتل او یو بل برداشت کول د دې منطقې دا امن لپاره ډیر ضروری دی. همدارس کله چې مشال ریډیو د یو بل تزیاکار پروفیسر ډاکټر خادم حسین نو پختل نو هغه هم دا ملاقات ډیر ګټور وګرځولو او وی وی
زما خیال دی چې په دوه غړو کې تاسو وګورئ نو یو غړی ته د بھارتی جنتا پارٹی چې کوم کشمیر باندې یو سخت موقف لري، بل غړی ته د پاکستان مسلم لیگ نواز چې هغه یو سخت موقف لري د پاکستانی نشنلزم په حوالہ، هغه د هند نشنلزم په حوالہ یو سخت موقف لري. که د دواړو ترمنځ خبرې کیږي نو زما خیال دا دی چې دا به زیاتې ګټې راوړي په نسبت دا چې که دواړو غاړو ته داسې سچوي کنه چې سکینډ لاس یا د لیبرل جمهوري پارټي حکومتونه وایي، ځکه چې په هغه بیا اعتراضات کېدل د اسټبلشمنټ وغیرہ نه. زما ته ښکاري چې د دې امکانات زیات دي چې خبرې اترې شروع شي او په دې اسټبلشمنټ ته مکمل ونی شي، دواړو غاړو ملکونو اسټبلشمنټ ته چې پی ګوت ونی شي.
یاد دې وي چې وزیر اعظم نواز شریف د هند نوی کل شوی وزیر اعظم نریندرا مودی په بلنه د هغه سوګن پورته کولو مراسمو کې د ګډون لپاره د هند په دوه ورځنی سفر تللی دی، چرته چې نوموړي نن سهار د افغانستان ولسمشر حامد کرزی سره هم لیده کاته کړی دی او ورسره د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو خبرې اترې وکړې. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اردوونکو، په پاکستان کې د بی بی سی د انګریزي څانګې خبریال الیاس خان د هند د نوي لومړي وزیر نریندر مودی په اړه لیکنه کړې ده. په مقاله کې نوموړي جاج اغسته چې پاکستان د هند د وزیر اعظم په توګه د بی جی پی د دغه مشر لوري ته څنګه ګوري. د لیکنې تفصیل عبدالحی کاکړه اورو.
د بی بی سی خبریال الیاس خان په خپل مقاله کې وایي څومره چې د نریندر مودی د هند وزیر اعظم جوړیدنی په پاکستان کې اندیښنه را پیدا کړه، هم په دغه مری اندازا د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د هند سفر خوشحالي رامنځته کړه. لیکوال وایي په پاکستان کې ځکه اندیښنه ده چې نریندر مودی له بھارتیا جنتا پارٹی سره تعلق لري او په پاکستان کې ډیر خلک باور کوي چې دغه ګوند د آر ایس ایس سیاسي محاذ دی. آر ایس ایس د هندویزم تبلیغ کوي او په کشمیر کې د بیلتون غوښتونکو خلاف دی. لیکوال په پنډی کې له یو پاکستانی کتاب پلورونکي عابد حسین سره خبرې کړي او هغه ورته ویلي چې نریندر مودی به اوس د بابری مسجد پر ځای رام مندر جوړ کړي، دا شان د هند په آئین کې کشمیر ته ورکړل شوی ځانګړی حیثیت به ختم کړي او دارنګه هلته به د نورو مسلمانانو وینه هم وبهیږي. خو د الیاس خان په وینا د نواز شریف د هند سفر بیا یو برعکس تصویر هم لري. د پېښور یونیورسټي د نړیوالو اړیکو استاد حسین شهید سروردی بی بی سی ته ویلي چې د هند او پاکستان په تعلقاتو کې زیات اختلاف د سیکولر کانګرس ګوند په واکمنۍ کې راغلی دی، خو کله چې هلته یو غیر کانګرسي حکومت راغلی د دواړو ملکونو اړیکې شسوی دی. نوموړي زیاتوي چې نریندر مودی ته د هندو کمپرستی پر بنیاد ووټ نه دی ورکړل شوی، بلکې خلکو د ګجرات د وزیر اعلی په توګه د هغه معاشي پالیسی و کامیابی ته رایې ورکړې دي. د پوینا نواز شریف هم یو کاروباري کس دی، نو ځکه تمه کېدلای سي چې دغه کاروباري اړخ به د دواړو ملکونو ترمنځ امن او تجارت شکړي. په لاهور کې د دفاعي چارو کارپو ډاکټر حسن عسکری رضوی بیا وایي د حوصله ورکوونکو نشو نشانیو سربیره هم داسې نشکاري چې دواړو هیوادونو به په راتلونکي نږدو کې خبرو اترو ته کښېني، او د پوینا که چېرته کښې هم ني نو زیات امکان دا دی چې هند به د کشمیر پر ځای دوه اړخیزه تجارت ته زیاته پاملرنه وکړي. دلته لیکوال الیاس خان یو بله پوښتنه راپورته کوي که فرض کا نواز شریف له هند سره تجارتي اړیکې غواړي نو دې ته به د پاکستان فوج ردعمل څه وي. لیکوال په دې اړه د ماضي حواله ورکوي، کله چې د هند پخوانی وزیر اعظم اټل بهاري واجپای لاهور ته راغلی نو له تلو وروسته د پاکستان فوج د کارګل پر څوکو قبضه وکړه او دا شان د دواړو ملکونو ترمنځ یوه محدوده جګړه وسوه. هغه وخت نواز شریف لومړی وزیر وو او په ډاګه ویل چې دای د پاکستان فوج له اقدامه نو خبر. د ده په خبره بیا په 2004 کال کې د خبرو اترو کم عمل شروع شوی وو، هغه وخت ختم شو کله چې پاکستانی وسلوال تنظیم لشکر طیبه په 2008 کال کې په ممبئی کې حمله وکړې. دا شان تیر کال پاکستان هند ته په تجارتي مرات ورکولو کې هغه وخت ناکام شو کله چې د کشمیر پر پوله د دواړو ملکونو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شو چې په نتیجه کې له دواړو غاړو یو شمیر عسکر ووژل شو. خو لیکوال د ځینو کارپوهانو له خولې وایي چې اوس حالات بالکل بدل شوي دي. ډاکټر حسن عسکری په دې اړه بی بی سی ته ویلي د پاکستان فوج هغه حکمتي عملی چې د هند پر ضد وسلوالې ډلې په افغانستان کې جوړ کړي هغه وخت ناکامه شوه کله چې د غډلو برعکس پر پاکستان بریدونه پیل کړل. د ده په وینا داسې ښکاري د پاکستان فوج اوس ټوله توجه خپل لویدیځې پولې ته ورکوي او ډیر به وغواړي چې پر خپل مشرقي پوله له هند سره تاوتریخوالی کم کړي. خو حسن عسکری زیاتوي د دې سربېره هم د پاکستان فوج په ذهن کې اوس هم د کشمیر مسله په غیر واضحه توګه پرته ده، نو ځکه شایي اوس هم وغواړي چې ځینې وسوالې ډلې وساتي چې دا رنګ یې په مستقبل کې وکاروي.
دا مشال ریډیو ده.
اردن کو په شمالي وزیرستان کې د نومیالي پښتون مبارز فقیر اف اے پی د ځایناستي او المسی حاجی شرمحمد په مشرۍ د عثمان زئی وزیرو یو لوی جرګه وشوه چې پکې د وزیر او داول کامونو د یو شمیر مشرانو په شمول د سیمې یو د پام وړ شمیر اوسیدونکو ګډون وکړ. د جرګې ویناوال وویل چې هیڅ یو چاته به د سیمې د امنیت خرابولو اجازه ورنکړي. د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر پر رپورټ لري.
شمالی وزیرستان میرعلی کسکی په مقام باندې د فقیر اف اے پی حاجی میرزا علی خان جانشین او المسی حاجی شرمحمد په مشرۍ کې د اوتمنځای وزیرو یو لویا جرګه وشوه چې پکې د وزیرستان ګډ ګډ نه د وزیرو او د وړو قبیلو سرکړدا مشرانو او عام ولز هم ګډون درلود. د جرګې مشرانو په وینا دغه جرګه سیمه کې روانو حالاتو او د لړکې د امن او امان پر ځای کولو لپاره راوللې. د اوتمنځای وزیرو دغه جرګې مشر او فقیر افی پی جانشین او المسی حاجی شرمحمد د دغه جرګې مقصد پاړه مشال ریډیو ته وې.
موږ ټول پاکستان ملته پر بیا خصوص وزیرستان پر د امن خبرې کی او پکیم شې چې غلط فهمي راغلي دي د ملک او د میر د وزیرستان د علاقې هغه میر د جرګې په یار باندې نږدې نږدې نه چې میر سره ذکر کی او بنیادی بیا میر د حل مسله رو بس د میر دغه پښتنه کی کنه چې میر غلطي وشه سه په باندې میر سره بحث وکي مذاکره سره.
مولوی نوروز خان وای ډیره لویا جرګه وا او پزړ نو کې اخلاص لري چې دا بریالي توپ تما کوي
او چې بار خبره سي اخلاص وی کنه جو در دل دی به خدای ان شاء الله کمه به امید خوشتا چې دا خلک نه دا امن نغوري کنه نه به ان شاء الله تعالی میز په ته مات شوخلی.
احسان ولی د دغه جرګي مهمه نقطو په اړه مشال ریډیو توای
میر اول امن غوري بلدا کتنی پیسې دا کړی سره پاکستان سره چې می طرف نه پتو باندې داد نسی او ته کله ته پروگرام تلوي میز به خبره وي چې په دې علاقې فرق میز دا ساتي چې م بمباري شوی دا تکندو کنه دې مزمت کی امید مذاکرات کی مذاکرات باندې روانې دي میزو دې وزیر اعظم راځي میز نه راځي چې به دا مذاکرات کامیاب نه شول به میز درات کی دې وطن نه
دا یاد ولو وردا چې شمالي وزیرستان کې قبایلی مشرانو لخوا په 13 کالونو کې دا په اول زل دې چې د سیمې مشران د روانو حالاتو او د لړکې د امن امان پر ځای کولو لپاره راغونډ شوی. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
پختو وای مشال ریڈیو وار.
اردن کو افغان ولسمشر حامد کرزی وای چې 13 ونه د افغانستان په هرات ولایت کې د هند پر کونسلګرای برید کې د پاکستاني وسلواله ډلې لشکری طیبه لاسته. نوموړی د هندي وزیر اعظم نریندر مودی د لوړې په مراسمو کې د ګډون لپاره نوی ډلی ته تللی او ټاکل شوی چې نن ورسره ملاقات وکړي. کرزی دا خبره پرون د هندستان له ټلویزیون سره تر هغه مخکې کړې چې نن د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم له نریندر مودی سره ولیدل. اجمل ان پر رپورټ راکوي.
ولسمشر حامد کرزی د لشکر طیبه په نوم پاکستانی وسلواله ډله تورنه کړې چې د تیرې جمعې په ورځ په هرات کې د هندستان پر سفارت برید کې لاس ترلود. د هندستان د هډلاین سټوډیو تلویزیونی شبکې ته ولسمشر حامد کرزی ویلي د هغه معلوماتو له مخې چې و برخې د ویل ویدیسي استخباراتي ادارې لخوا راکړل شوې د دې برید ترسره کوونکې د لشکر طیبه ډله ده. ولسمشر کرزی ویلی افغانانو دا پیښه همداسې غندلې لکه د هندستان خلکو چې غندلې ده. ولسمشر کرزی چې د هند د نوي صدر اعظم نریندر مودی د لوړې په مراسمو کې د ګډون لپاره په نوي ډلی کې دی زیاته کړې ده دا یو ډېر سرګند تورېستي برید و. که څه هم په دې برید کې چې په درنو وسلو سنبال کسان په هرات کې د هندستان کونسلګرۍ ته نږدې ودانۍ ته ننوتل هندي ډیپلوماټانو ته زیان ونه رسېده خو د وسلوالو سره په جګړه کې دوه افغان پولیس ټپیان شول. دا لشکر طیبه پر وسلواله ډله په 2008 کال کې د هندستان په تجارتي ښار ممبئی کې د هغو بریدونو ملامتي هم چول شوې چې پاکستانی وسلوالو په دې ښار کې وسل شپږ شپېته کسان ووژل او د پاکستان او هندستان ترمنځ اړیکې په بشپړه توګه غوڅې کړې. د فرانسې خبري اژانس ځینو څېړونکو په حواله وایي چې په هرات کې د هندستان پر کونسلګری برید په پاکستان کې د هغه هندستان ضد عناصرو کار دی چې غواړي د دې هیواد د نوي هندو نشنلست صدر اعظم نریندر مودی اراده وارسوي. نریندر مودی د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال د پاکستان په اړه سخته ژبه کاروله، خو په انتخاباتو کې تر بریا وروسته یې خپل دریز یو سره نرم کړ. نوموړي وسویلي د ټولو ګاونډیو هیوادونو سره دوستانه اړیکې غواړي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، په داسې حال کې چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د پولیو وایرس پر ضد ماشومانو ته د څاڅکو ورکولو درې ورځنی کمپاین پیل شوی، چارواکو د شمالي او جنوبي وزیرستان په ګډون په ځینو نورو قبایلي سیمو کې د دې کمپاین نه چلولو اعلان کړی دی. په شمالي وزیرستان کې وسلوالو طالبانو د پولیو پر ضد کمپاین باندې بندیز لګولی دی. وسلوال طالبان دا ویره لري چې دا ډول مهم د دوی پر ضد د جاسوسۍ لپاره استعمالېدای شي. پوښتنه دا ده چې آیا له دې ګام څخه طالبانو څه ګټه پورته هم کړه او که څنګه؟ پاړای د عبدالحی کاکړ دا رپورټ اورو.
د دوشنبه پرس په پېښور کې د فاټا سیکټریټ د پولیو پروګرام اسیسټنټ ډایرکټر اختیار علي له مشال ریډو سر په خبرو کې وویل چې په درې ورځني کمپاین کې به د قبایلي سیمو څه د پاسه شپږ لکه ماشومانو ته د پولیو وایرس پر ضد څاڅکي ورکول کېږي. خو د پوینا د شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان، خیبر، مومند ایجنسی او د اف اربنو په درې سیمو کې به د خراب امنیت او پوځي کاروایي له وجې شاوخوا څلور لکه ماشومان د پولیو له څاڅکو محروموي. که څه هم حکومت خراب امنیت او پوځي کاروایی په یادو سیمو کې د پولیو د کمپاین نه چلولو وجه بولي، خو که وکتل سي نو په شمالي وزیرستان کې وسوالو طالبانو وار له مخه دلته پر پولیو مهم بندیز لګولی دی. هم د دې بندیز وروسته په پاکستان کې د پولیو تر ټولو زیات ناروغان په شمالي وزیرستان کې مخې ته راغلي دي. طالبان د القاعده د مشر اسامه بن لادن په منډلو کې د ډاکټر شکیل افریدی لخوا د جړې د ناروغي پر ضد چلول شوی مهم ته په پام سره وایي چې دغه شان کمپاین د دوی پر ضد هم د جاسوسۍ لپاره استعمالېدلای شي. خو د دفاع چارو کارپو بریګیډیر محمود شاه بیا وایي د طالبانو دغه فیصله خپل طالبانو ته هیڅ ګټه نه ده رسولې، البته ټول تاوان یې پاکستان او قبایلی وګړو ته رسولی دی.
خلکو ته تکلیف رسو، پاکستان ته بدنامی را په مخ کړه او په دې کې هیڅ फायदा اږي نه ده شوی. سیدا پولیو د صحت لپاره ضروری ده، یو خاص فیملی لپاره کې یو فیملی کې د پولیو یو مریض نو هغه خزه خوند ټول عمر هغه باندې آزادي کی، هغه ماشوم به اوچته ای د باتوم ته به بوزي روټه به ورته ورکي دار بانشی. نو داری دا پارا دا پولیو دا مهمو داری مخالفت کی.
تیرونه وایت هاوس د امریکا جاسوسی ادارې سیایې ته حکم ورکړی وو چې پولیو مهم دی د جاسوسی لپاره نه استعمالوي. هم دغه خبرې ته په پام سره د پاکستان د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر نذیر احمد وای باید وسوال طالبان په جواب کې پر پولیو مهم باندې خپل لګول شوی بندیز ختم کړي.
نو وڅو په کار چې دغه په جواب کې ان ریسیپروکل تور باندې طالبان هم دا دغه و کې چې د پولیو مهم تا یو قسم لا وګاو تور کې په مرګرتیا سره و کې او دا پولیو به هم دی دته دی یو قسم لا ازادي ور کړی شي او په دې باندې د عملی بند کړی شي. په دې چې د دې د وژنا پدې چې دا ټول فاټه کې مسلمانان دي او دا غوي بچي مزوره کیږي او هغه ته نقصان رسي، نو په کار را چې دا د دې ته یو مخاور کړی شي او دا جاری وساتل شي.
د پاکستان چارواکي وایي سش کال په ټول هیواد کې وش په ته ماشومان د پولیو پرنس اختصوي چې په کې وازي درې څلوېشت ناروغان له شمالي وزیرستان سره تعلق لري.
د عبدالحی کاکل رپورٹ موریدو. او ترغی ورستا چې د صحت نړیواله ادارې WHO وویل چې پاکستان بهر تلونکي ټولو کسانو باید د پولیو ویکسین کړی وي او باید د دې تصدیق یو سرټیفیکیټ ولري. په ممندو او باجول کې دا کار پیل شوه. دغلته د صحت محکمې چارواکي وایي دوی هر هغه تنتا چې غواړي بهر ملک ته سفر وکړي سرټیفیکیټ ورکوي. چارواکي وایي هغه څوک چې دا سرټیفیکیټ ورنلري نشي کولای له پاکستان بهر لاړ شي. شانواز ترغزه په دې حقلا تفصیل راکوي.
په محمد ایجنسی او باجوړ ایجنسی کې هغه تنانو ته کوم چې بهرنو حیوانونو تزي ورته د پولیو ساسکس کول شروع شوه. په باجوړ ایجنسی کې دیر او په محمد ایجنسی کې د شلو نه زیاتو تنانو ته د محکمې صحت لخوا د ساسکی ورکول شوی دي. او د محمد ایجنسی د ای پی ای چې په کې د پولیو مرض په ضد واکسینونه هم شامل دي. د پروګرام مشر ډاکټر شبیر سره خبرې وکړې.
سرټیفیکټ ورکو ډرافت ورکو به سرټیفیکټ هم ایچ کیو هسپتال ایجنسی او کوټر هسپتال کې د دې خپل کاونټر دی او هغه ته راځي او هغه ځکه چې باګ ډرافت هم کړو سرټیفیکټ هم کوي باګ
په
باجوړ ایجنسی کې د پولیو د مهمونو لپاره مقرر کمیونیکیشن افیسر انور نگار سره خبرې وکړې او ورنمو پوښتل چې په باجوړ ایجنسی کې څومره تنان د هغوی دغه خصوصي مرکزونو ته ساس کوسکلو له راضي
او ایجنسی کوارټر اسپیټال خار کې چې د دې لپاره یو باقاعده کاونټر کولاو شوی دی او په دغه کاونټر باندې چې ویکسین ورکول کېږي دغه ځینې سرټیفیکیټ هم جنریټ کېږي او هغه چې دی نو پاغي باندې بیا ساين مرتبه کولای کېږي پاغي باندې سټمپ هم لګول کېږي دا کاونټر کې دی نو د ویشتم مینه خپل کار شروع کړی دی او د اوسه پورې تقریبا ډیرش تو کسان چې هغه بهر ملکونو ته دي هغه ته ویکسین ورکول او هغه ته چې دی نو سرټیفیکیټ هم جاری شوی دی
نو یو څوک څنګه کولای شي چې ګنې هغه د بهر هیوادونو د تګ نوړان دا ساس کې اوس کې په شبقدر سول هسپتال کې د پولیو د پروګرام مشر شوکت خان نامو وو پوښتل
کاستیکم دیشن هدګار نمبر دا دی سکونت دا دی پاسپورت نمبر دا دی او د دې نه د پولیو نه ریفیوز دی بس هغه به مطلب دا لري چې هغه د سټیک دیولېږي او هغه دا کې مطلب دا لري ډیسټریکټ د بیچو سره د طرف نه مطلب دا لري چې هغه ته چې دغه ملو شي
او د باجوړ ایجنسی کمیونیکیشن افیسر انور نگار په اولس غږ وکړو
چې څوک هم بهر موږ تر ټولو خو شمن دي هغه دی خپل هسپتال ته لاړ شي په هسپتال نن لري خپل سرټیفیکیټ سوالي چې بیا په ایرپورټ باندې یا په نور زینو کې دوی ته مشکلات نه خاص کړي او کې سرټیفیکیټ دی وایلي
دغه تنانو پوینه ولز دی خبر وي چې ګنې د یاد سرټیفیکیټ نه بغیر به هغوی بهر هیوادونو ته نشیتلې شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
د مشال ریډیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلي
په پوکم یولس بجې
حجرا
په یوه نیمه بجا
ستونزه او سرکار
په پاو باندې دوه بجې
د کرخه په غاړه
په دوه نیمه بجې
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجې
شال او شملا
په پوکم سلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمه بجې
اوریدونکو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي چې د قانون له موجودیت سره سره په دغه هیواد کې د غیرت په نوم د ښځو وجل ډیر شوی دی د کمیشن له حکومت غواړي چې په دې لړ کې موجود قانون په سختۍ سره عملي کړي او پرې نږدې چې خلک قانون په خپلو لاسو کې پاغستو سره ښځې ووجني له اسلام آباد پرې د رابعه اکرم خان رپورټ ورو
که څه هم د پاکستان کمی او صوبایي ادارو د غیرت په نامه د ښځو وژنه غیر قانوني ګرځولې ده خو اوس هم دغه سلسله روانه ده د تیرې اتوار په ورځ سمردان په کاټلنګ سیمه کې یو زنانه او یو نارینه د غیرت په نوم وژل شوې دي د کاټلنګ د تانې محرر سیام الدین په وینا چې وژن کې امجد علي د خپل رور په مرسته خپل ښځه او گاونډي وژلې دي
دا چې کوم الګ پسې وروړي دی و د تفدار منظر رپورت درج کړی نو دا ملزم امجد وایي چې لکه د خپل ښځه باندې او په دې امجد الګ
د کاټلنګ تاړي محرر په وینا چې د ملزمانو نیولو په اړه کاروایی روانه ده خو بلخوا د بشري حقوقو کارپوه او د پاکستان د بشري حقوقو لپاره کارکونکو کمیشن مشر زهره یوسف وای چې په داسې کیسونو کې اضافه روانه ده او د دې غټه وجه زنانو ته د جیدات غوندې قتل دي د دې په وینا زیاتره کورنۍ مجرمان او بخي خو داسې کیسونو مخنیوي لپاره پکار ده چې په دې لړ کې کم قانون موجود دي چې هغه نور هم مضبوط جوړ کړی شي دا وای په داسې کې سنو کې کمی نه دی را روان د لپاره قانون هم شته خو افسوس دا دی چې په دې لړ کې ککړ خلکو ته سزاګانې نه ورکړی کیږي ځکه چې په دې کې د کورنۍ خلک ککړ وي یا خو د جینۍ پلار وي یا رور او یا نور څوک رشتہ دار نو بیا هغه معاف کړی شي نو هم دې له وجې په دې قابو نه موندل کیږي نو په کار ده د پوهې په ذریعه تبدیلی راوستی شي بل چې کوم د معافی معامله ده نو دې کې هم د اصلاحاتو ضرورت دی او چې کوم په دې لړ کې قانون دی نو هغه دې هم مضبوط جوړ کړی شي هم په دې لړکی یو وکیل اکبر هوتی وای چې یو خو په خلکو کې د تعلیم کمې ده او بل دوی د قوانینو په اړه شعور نه لري دی وای
یو فرق بغیر څه اختیار دی او که څه وو نو دا د تعزیرات پاکستان ته د جرم دوکو چې هغه لپاره کریمینل پروسیجر کوډ ځپه فوجداري پای کې څه ځای نه باغته ملاوي صرف د الزام په بنیاد باندې وجل چي نو دا بالکل د انصاف د اصول خلاف دی
د زنانو حقوقو لپاره کارکونکو اداره اورت فاونډیشن یو چارواکي سایم منیر وای چې زنانو د وجنې په اړه یو خاص قانون شته خو فائدې لا خصو ته نه در رسیدلې د دې په وینا د داسې کیسونو مخنیوي لپاره د عام اولسه په هور کړی شي
چرته وګورې نو غو د جایداد وسته نه زی چرته د بدل سته نه زوی نو غي دا ډیر اسانه خبرې چې تاسو وایئ چې دا موږ شو کو پرې دا خزه چې دا نو غا خرابه خزه وا نو خلک به په دې خبره باندې په اول پکار دی بل خبر دا چې د قانون کې چې دن نه سوکم لی او سوکم امداده چې پکار را دي چې کلم دا د غیرت په نامه قتل کیږي نو حکومت دې یا ریاست چې دا په خپل پکې فریق جوړه شي نو هغه سره به دای چکه جناوه نشي کېده نو هغه به د دې وجبوم د دې مخنیوي کېدې شي
د ذکر د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی د یو کلنی رپورت تر مخه چې تیر کال په غونمل کې اتنیم سوونه زیاتې زنانه د غیرت په نوم وجل شوې وي
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر
اوریدونکو پنځه نیمه بجې کېدونکې دي د احمد شاه زمینه د خبرونو لنډی سورو
د هند نوی وزیر اعظم نریندر مودی خپل پاکستانی سیال نواز شریف ته ویلي چې په پاکستان کې د ترګرو په ضد اقدام وکړي مودی نن په نوی ډلی کې نواز شریف سره په مخامخ کتنه کې دا خبره وکړه خپل نواز شریف ویلي چې له هند سره د ملګرتیا د یو نوی دور د پیلولو خواهش لري پښمالی وزیرستان کې جرګې پریکړه کړې چې چاته به اجازه ورنکړي چې د سیمې امن خراب کړي نن د شمالي وزیرستان د میرعلي په کسکې سیمه کې د فقیر ای پی مرزا علي خان د ځایناستي او المسی حجی شیر محمد په مشرۍ کې د اوتمنځي وزیر لخوا په دغه لوی جرګه کې د وزیر او داوړو د یو شمېر مشرانو په شمول په زرګونو عام خلکو ګډون کړی د مشرانو په وینا دغه جرګه په سیمه کې د روانو حالاتو د جاج اخیستلو او د سولې راوستلو لپاره رابلل یو د خبر پرسنخه په سواد کې په واټا فکی پیښ کې شپارس کسان وجل سوي دي د بهرنګ د تانه محرر محمد رحمان مشال رادیو ته ویل چې دغه پیښ نه سهار وختي هغه وخت رامنځته شو کله چې د سواد د کالام پر لور روان شاک په پښمال سیمه کې لوي کند را چپاس او د سواد دریافته ولوي دي د پاکستان انساني حقوقو کمیشن وايي تیر کال د ملک په مختلفو برخو کې خواب شاته 96 د غیرت په نوم وجل سوي او دا سلسله لا هم په تیزی سره روانه ده د دې کمیشن مشر زهرا یوسف وايي چې په پاکستان کې د غیرت په نامه د وژنې د مخنیوي لپاره قانون شته خو څوک یې نه عملي کوي چې له وجې دا سپیش براستر بولی ډیری د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وايي د اوکران په ختیځ کې د حکومت د ظالمانه پوځي عملیات سم دستي بند کړل سي د پورنوای په ختیځ شاد دونس کې د وی ورځې جګړې په جریان کې زیات شمیر بیلتون خوشتون کې وجل سوی دي په مصر کې نن د ولسمشر انتخابات په ترڅ کې په دوهم او اخیری ورځ زراعه چول کیږي دا په دې هواد کې له هغه وروسته چې پوز منتخب ولسمشر محمد مرسی له واکل لري کړ په جمهوریت توګه د ولسمشر لپاره لومړی انتخابات دي او افغانستان په مالدیب کې د آسیا د فوټبال چیلنج کپ د لوبو د نیمه پای لوبي یا سیمی فائنل په پړاو کې له فلسطین سره مقابله کوي د لوبي د پای شبي را رسیدلې دي او تر دې دمه فلسطین افغانستان ته 2 ګول ور کړی دي او افغانستان تر اوسه هیڅ ګول نه
لن خبرونه مو د احمد شاه زمينه مورید الله وسوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو دي د نننۍ وداريو غټکی په اسلام آباد کې د خپلې خبريالي رابعه اکرم خان نور
جنګ رسپانه خپل ادارې کې لیکي هند د پاکستان وزیر اعظم تل یقینن یو ښه اقدام دی د سچې کامی او نړیوال حلقو هم ساينه کړی دا ادارې مخ کې لیکي هله پکار ده چې د سفر دوران دوړو ملکونو ترمنځ به خپل منځي معاملاتو باندې غور وشي ادارې وړاندې لیکي دا خبره د ذکر وړ ده چې په انتخاباتو کې کامیابی نه پس د هند نوی وزیر اعظم ته وزیر اعظم نواز شریف د ټولو مخ کې مبارکي ورکړي وه او ول سره د پاکستان د دورې بلنه هم ورکړي وه نو اوس د هند نوی وزیر اعظم نریندر مودی د اخلاقي فرض جوړی کی چې د پاکستان دوره وکړي ادارې په وینا کوي کتل شي د کانګرس په مقابله کې د بی جی پی حکومتونو کې پاکستان سره د هند خت اړیکات پاتې شوې دي او اوس حکومت کې راتلون پس هم نریندر مودی په لهجه کې خبردلون راغلي دي او هغه پاکستان سره په خت اړیکاتو زور ورکوي ادارې لیکي نو امید پکار دي چې د هند نوی وزیر اعظم په مشرۍ کې به د بی جی پی حکومت د برصغیر امن او امان پالیسی به مخ په وړاندې بوزي ادارې زیاتوي د دوړو ملکونو ولسمشر خوایش ته چې نواز شریف او نریندر مودی ملاقات صرف نه سپاسې پورې محدود پاتې نشي بلکې د کشمیر معاملې سره نور مهمو معاملو باندې هم خبرې اترې وکړي او مناسبه بداوي چې په دې ملاقات کې دواړه مشران خت اړیکات جوړولو لپاره د بنیادی نکاتو نشاندهي هم وکړي چې بیا هم د نکاتو په مرسته دوه ملکونو ترمنځ مذاکراتي عمل شروع کړي شي اج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي پیښور خار کې ځینې غټي ترقیاتي منصبو باندې کار کولو لوجې د پیښور خار ماحول د الودګي ښکار شوی دی او هم د لوجې په سړکونو رش هم ات چې ودی ادارې وړاندې لیکي د غرنګ پیښور کې د سکیورټي تنظیماتو تر لاندې ځینې لارې هم تړل شوې دي او د سره سره پرایویټ تعمیراتو لپاره ملبه بغیر د اجازه ته په سړکونو پرته وي نو نه خو په دې لارو ګاډی تلی شي او نه څوک په خپل منزل ته رسیدي شي ادارې لیکي ځینې غټي سرکاري منصبو لوجي وړي منصبې هم د ځن ښکار شوې دي نو که حکومت په دې وړو منصبو توجه ورکړي نو یو سور زکه ادا سر ته رسیدي شي ادارې لیکي د منصبو لوجي کچرته یو علاقې کې د اوبو د وتو نظام بند شوی دی نو بل خو هم داسې منسوبو د ټریفیک نظام ودرولې دي. اداري اخیره کلی کې سرکاري ادارو خپل منځي رابطه داسې مسلې هوارولو کې مددګار ثابت دي شي، نو په کار د چ متعلقه محکمو کې د مقصد لپاره داسې خلک مقرر کړي شي کوم چې سرکاري ادارو ترمنځ رابطه یقیني جوړ کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په پاکستان کې د رسنیو ترمنځ د شخړې په اړه یو لیکنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي دا شخړې اوس د حکومت او پوست ترمنځ په تضاد بدلې شوې دي. بل پلو برتانوي ورځپاڼې ګارډین بیا د مصر د انتخاباتو په اړه مقاله خپره کړې ده. د مقالې په یو برخه کې راغلي چې عبدالفتاح السیسی به د ولسمشرۍ د ټاکنې وګټي. بوریوال کاکړ د دې دواړو لیکنو غټ ټکی اوروي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي په پاکستان کې شنونکي اسلامي سختدریزي او د ټي وي چینلونو قربانه د جیو ټي وي پر ضد د جاسوسي ادارې آی اس آی تر شا درېدلې دي. ورځپاڼې لیکي د دې ټي وي مخالف چینلونه داسې خبرونه کوي چې جیو ټي وي د هند او لویدیز لپاره کارکونکي وشي. عمران خان دا چینل په دې تورن کړ چې د تیر کال په ټول ټاکنو کې په درغلیو کې رول لوبولی. د ځینو شنونکو په وینا عمران خان د دې لپاره د پوز ملګری دی چې سیاسي ګټه ترلاسه کړي. د ناقانونه ګرځول سوی ډلې لشکر طیبه مخکښ حافظ سعید او نور اسلامي سختدریزو بیا پر دې چینل تور لګولی چې توهینې رسالت یې کړی دی. ورځپاڼه زیاتوي تر ټولو لوی خبره دا ده چې پر جیو ټي وي د بندیز پر سر د ولسي حکومت او پوز ترمنځ تضاد رامنځته شوی دی. د ورځپاڼې په لیکنه د وزیر اعظم نواز شریف په واکمنۍ کې یو کال پوره شوی دی، خو هغه وار لمخه لا پر یو شمیر مسلو د پوز لمشر جنرال راحیل شریف سره شخړې کړې دي. د وزیر اعظم او پوزي مشر ترمنز په خاصه توګه له طالبانو سره د خبرو اترو او د پرویز مشرف د مستقبل په اړه یو لوبل سره اختلاف دی. بل پلو برتانوي ورځپاڼې ګارډین په یو مقاله کې لیکلي دي چې شای عبدالفتاح السیسی د مصر راتلونکی ولسمشر سي، خو هغه باید د تیر وخت له تیروتنو زده کړې وکړي. د ورځپاڼې په لیکنه د دې امکان سته چې عبدالفتاح السیسی په مصر کې داسې کراري رامنځته کړي کومې ته چې دا هیواد اړتیا لري. نوموړي د مشهور پوځي جنرال پاتې کېدو تر څنګ په تیر وخت کې د هیواد د دفاع د وزیر په توګه هم دنده ترسره کړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه همدا عبدالفتاح السیسی و چې د لانجمن ولسمشر محمد مرسي پر ضد کودتا ته لار هواره کړې وه. ګارډین لیکي عبدالفتاح السیسی د خپل ملت پال فکر پر اساس په مصري ولس کې زیات پلویان لري او هغوی نوموړی د دې وړ ګڼي چې هیواد به یې له روان کړکیچه وباسي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو تمه کیږي چې د مصر د جمهوری ریاست انتخابات بعد دغه هیواد پخوانی دفاع وزیر چې په آزادو انتخاباتو کې د مصر لومړی منتخب جمهور رئیس تیر کال له واکه لرې کړ په پراخ اکثریت وګټي. روستری رپورټونه وایي سره له دې چې حکومت نن د انتخاباتو دویم ورځ رخصتي اعلان کړي، بیا هم په انتخاباتو کې د خلکو ګډون کمزور دی. سلطان محمد سرور د لویدیزو خبری ایجنسیونو د رپورټونو په اساس تفصیل اوروي.
دا په مصر کې د جمهوری ریاست لومړی ځل انتخابات دي چې په تیرې جولای میاشت کې د اسلام پال جمهور رئیس محمد مرسي له لرې کېدو وروسته په دغه هیواد کې ترسره کیږي. د مرسي اخوان المسلمین ګوند او ځوانو سیاسي فعالانو چې په متقاعد مارشال السیسی کې د استبداد نښې ویني انتخابات مقطع کړي. خو تمه ده چې 95 کلن السیسی به په دغو انتخاباتو کې خپل یوازیني سیال همدین صباحي ته چې چپي تمایلات لري ماته ورکړي. السیسی د ګڼ شمیر خبریالانو او ملاتړو مخې ته پرون خپل رایه ورکړه. هغه نور مصریان هم رایه ورکولو ته وهڅول. مصریان نن خپل تاریخ لیکي او خپل راتلونکي ټاکي. ټوله نړۍ مونږ ګوري چې مصریان څنګه تاریخ جوړوي او خپل راتلونکي ټاکي. د 50 میلیونه مصریان د رای ورکولو حق لري، خو روسي رپورټونه وایي چې په انتخاباتو کې د خلکو ګډون کمزوري دی او کېدای شي د سی سی د راتلونکي واکمنۍ د مشروعیت په اړه پوښتنې رامنځته کړي. ډیر کسان دغه انتخابات یو ریفرندم یا ټول پوښتنه ګڼي ترڅو وکتل شي چې آیا خلک هغه ازادي غوره کوي چې د عربو د پسرلي پاسونونو یې ژمنه کړې او که استقرار او امنیت. سی سی ویلی دی چې په مصر کې د ریښتونې ولسواکۍ راتګ لسګونه کلونه غواړي او دای به اجازه ورنکړي چې مظاهرې د اقتصاد مخه ډب کړي. مصر د 2011 کال د جنوري د 15مې له پاسون وروسته چې په نتیجه کې د حسنی مبارک دیرش کلن رژیم نسکور شو، له اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخامخ شو. پخوانی جمهور رئیس محمد مرسی چې د مصر په معاصر تاریخ کې لومړی آزاد انتخابات وګټل، یو کال په واکې پاتې شو. تیر کال ګڼو خلکو د مرسی د حکومت خلاف مظاهری وکړې او پوځ هم هغه له واک لرې کړ. د مرسی د واک له نسکورېدو وروسته د هغه سلګونه پلویان ووژل شول او زرګونه نور بندیان شول.
اردوونکو، پاکستانی ډان رسپانې د افغانستان د مسلې د حل په برخه کې د بیلابیل حکومتونو د رول په اړه یو لیکنه خپره کړې ده. په لیکنه کې ویل شوي یوازې له پاکستانه دا تمه کول چې د خپلې همکارۍ په ترڅ کې د افغانستان امنیت او ثبات یقیني کړي ډیره پر ځای خبره نه ده. د لیکنې مهم ټکی له ما هارون بچا اوري. د ډان رسپانې په لیکنه کې راغلي اکثره وخت په صحیح خو بیا ځینې وخت په ناحقه توګه د افغانستان د مسلې په حل کې د پاکستان پر رول زیاته تکیه کیږي. دا سی ویل کیږي چې یوازې پاکستان د خپلې همکارۍ په ترڅ کې کولی شي د 2014 کال نه وروسته چې بهرني ځواکونه بل افغانستان وتلي وي په دغه هیواد کې آرامي او ثبات رامنځته کړي. د لیکنې تر مخه د افغانستان د مسلې د حل په برخه کې د دوو کلیدي اړخونو چې خپل افغان حکومت او بل امریکا دا د رول په اړه ډیر څه نه ویل کیږي. په داسې حال کې چې د حامد کرزي په مشرۍ افغان حکومت پاکستان له افغان طالبانو سره په مرستو ملامتوي، دغه حکومت خپل د افغانستان د شخړې د هواري لپاره د بنیادي اهدافو په ټاکلو او دغو په ترسره کولو کې تر ډیره بریده ناکامه واقع شوې ده. لیکنه زیاتوي له هغې وروسته چې د افغانستان په ولسمشریز انتخاباتو کې د حامد کرزي د خوښې کاندید بریا ونه مونده، نوموړی هڅه کوي چې د دې هیواد په راتلونکي حکومت کې یو ځانګړی مقام او اهمیت ترلاسه کړي. حامد کرزی د خپلو پالیسیو او خبرو په ترڅ کې هغه هیوادونه هم له ځانه لرې کړل چې یو لسیزه وړاندې دغه څوکۍ ته پر رسیدو کې له ده سره مرستې کړې وې. په لیکنه کې په دې اړه د امریکا د ولسمشر براک اوباما افغانستان ته د وروستي سفر یادونه شوې چې وایي نوموړي د بګرام په پوځي اډه کې څلور ساعتونه تیر کړل او ولسمشر کرزی ته یې یوازې یو ټلیفون وکړ. لیکنه کاږي پرته له دې چې ولسمشر اوباما غواړي له افغانستان امریکایي ځواکونه وباسي، داسې نه ښکاري چې له دغې سیمې سره یې کومې هیلې تړلې وي. ل لیکنې سره سم له دې دا جوتیږي چې په افغانستان کې بعد امریکایي پوځیانو حضور د امکان تر حده لږ پاتې شي. دا به په غیر نظامی برخو کې هم له افغانستان سره د امریکا په مرستو اغیز وکړي. په لیکنه کې ویل شوي مهمه خبره دا ده چې له افغان طالبانو سره د جوړجاړي او په کابل کې د یو پیاوړي حکومت رامنځته کولو پر چارو تمرکز وشي. په دغه لړ کې له پاکستانه د همکارۍ او له تمې سره سره باید امریکا خپل رول واضح کړي او وی لوبوي.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
او دن کو تاسو مشال ریڈیو تک وگئی. پاکستان دی نیوز روز پانے پخپلے داریا کی دا بخنے نڑیوال سازمان دا ورستی ریپورٹ جن برخ راغستی چپ کراغلی دا پاکستان پا شمول دا آسیا پا یوش میر حوادونو کی دا ولسی وگڑو دا زورول کی دو پیخی مخ پا زیادی دو دی. تفصیل دا اسرار عالم مومن ناورو.
که څه هم ټول پر دې خبره متفق دي چې تشدد یو ناوړه او خراب فعل دی، خو د دې باوجود د بخښنې نړیوال سازمان د وروستي رپورټ ته په کتو سره دا خبره مخې ته راځي چې د نړۍ په یو شمېر برخو کې او په خاص توګه په ایشیا کې تشدد مخ په زیاتېدو دی. د یاد سازمان په وروستي رپورټ کې راغلي دي په ایشیایي هېوادونو کې په انسانانو تر ټولو زیات تشدد په چین او شمالي کوریا کې کیږي. پاکستان هم په دغه لیست کې شامل دی. چرته چې د ریپورت لمخې زیاته ویره لیدل کیږي، د تشدد ښکار شو کسانو کې مجرمین، له امنیتي پلوه مشکوک کسان، بلتون غوښتون کې سیاسي مخالفین او د سکول ماشومان شامل دي. په یاد هیواد کې په یو ملزم د جرم منلو یا د فالینو د خاموشه کولو لپاره پر هغوی تشدد کیږي. د ریپورت لمخې پولیس، استخباراتي ادارې او پوځ د قبایلي سیمو او بلوچستان په څیر جنگ ځپلو سیمو کې پرله پسې له تشدد کار اخلي. پر دې سربېره د بشري حقونو لپاره کارکوونکو، وکیلانو او خبریالانو باندې هم تشدد کیږي. په پاکستان کې یو شمېر کسان وایي دوی پر دې خبر دي که چیرې دوی د پولیسو په تحویل کې راغلل نو له څه قسمه تشدد سره مخامخ کېدای شي. همداراز د جنوبي ایشیا په نورو ملکونو، هندوستان، ملیشیا، انډونیشیا او سریلانکا کې هم پر انسانانو تشدد کیږي. د د بخنې نړیوال سازمان د رپورت خطرناک خبر خداده چې په هندستان او چین کې یو شمیر خلک پر دې عقیده دي چې ځینې وخت کې تشدد کول ضروری وي، تر دې پورې چې په برتانیا کې هم 9% رای د دې په ملاتړ کې راغلي دي. خو تر ټولو مهمه خبره د تشدد خلاف د کمپین ده او خلک د ملګرو ملتونو پر هغو تړونونو پوهول دي چې له مخې یې په هر قسمت تشدد بندیز دی. د بخنې نړیوال سازمان پر دې لړ کې د ځینو ګامونو پورته کولو غوښتنه کوي چې پکې بې طرفه میډیکل ټیسټونه کول، هغه ځایونه چرته چې خلک قید وي هلته بې طرفه څارنه کول، او وکیلانو او عدالتونو ته رسی کول شامل دي. پر دې سربیره د تشدد د الزاماتو مؤثره تحقیق هم کول پکار دي.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
اوریدونکو، په دی نیشنل نومې ورځپاڼه کې لیکوال شوکت قادر لیکي چې په پاکستان کې د مذهب، فرقې، ژبې او قومیت پر اساس د نفرت پرونکو کسانو او ډلو شمیر ډیر نه دی، خو دا چې د دې هیواد 40 کروڑ آبادی په ډلو او پرو ویشلې او یرغمل کړی ده. د دې لیکنې مهمې برخې د مجید بابر ناور.
د متحده عربي اماراتو نه خبرېدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼه دی نیشنل کې لیکوال شوکت قادر ما ته یاد دي چې پاکستانی ټولنه کې ډیر برداشت خدا سو شو د سرخط لاندې په یو مقاله کې لیکي چې د مې د میاشتې په 15 نیټه د احمدي فرقې سره تعلق لرونکو خلیل احمد د پولیسو په ولکه کې په یو تاڼه کې ناست وو چې یو ځوان د غتاڼې ته ورغلو چې د خلیل سره لیدل غواړي. د غزوان چې کله خلیل احمد ته مخامخ شو نو ناڅاپه یې پرې ډزې وکړې او خلیل یې ووژلو. د ورځپاڼې په خبره د خلیل احمد ګنا صرف دا و چې په خپل کلی کې یو دکاندار ته ویلی وو چې خپل دکان کې داسې پوسټر مه لګوا چې د دوی د فرقې پر ضد د کرکې ډکې نارې پرې درج وي. هغه دکاندار په خلیل احمد د توهین رسالت تور پورې کړو او پولیس ته یې هم وویل. پولیس په دغه تور خلیل احمد گرفتار هم کړو، خو هغه دکاندار د عدالتي فیصلې انتظار ونه کړو او خلیل احمد یې مرکو. مقاله زیاتوي چې د دې واقعي نه لګي ورځې مخکې په ملتان کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکي او وکیل راشد رحمان زکه ووجلې شو چې هغه د یو داسې کس وکیل وو چې پرې د توهین رسالت تور لګول شوی وو. ورسپانه زیاتوي چې په دې موجوده وخت کې په پاکستان کې د مذهب د تور په نامه د هر هغه چا ژوند اغیستل دومره آسان شوی دي چې کدي ورسره ټولنیز، سیاسي او یا انفرادي اختلاف وي، او که هغه کس غیر مسلم وي نو بیا خو د هغه وجنه نور هم اسانه ده. لیکوال شوکت قادر مخکلي کی چې دا اوس هغه پاکستان نه دی کوم پاکستان کې چې زه وړو کې راهلوي شوی يم. دته په خبره 16 مخکې پاکستانی ټولنه کې د فن او ثقافت سره مینه لرونکو خلک موجود وو، چا سره به مذهب، فرقې او یا د ژبې په بنیاد امتیازي سلوک نه کېدو، برداشت ډیر وو او د یو بل د اختلاف رائے قدر بکېدو. خو نه پوهیږم چې اوس په دې پاکستانی ټولنه سو شو اولی. د لیکوال په خبره سکه هم په ټوله نړۍ کې د مذهب، فرقې، رنگ، ژبې او قومیتونو په نامه امتیازي سلوک په زیاتېدو ده. خدا هم یو حقیقت ده چې دا ډول کرکا خوراونکو ډلو او اشخاصو شمیره ډېره کمه ده او دا په پراخه توګه د ټولنو نمائندګي نه کوي. همدغه حال پاکستان کې هم ده. د پاکستان په 40 کروڑ آبادی کې دا ډول کرکه خوراونکي خلک به په مجموعي توګه 1 لک هم نه وي. خودغو خلکو د پاکستان ټوله ټولنه د مذهب، فرقې، قومیت او ژبې په نامه ویشلې او يرغمل کړی ده.
د مشال خبريالان خبري، ټولنیز، کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوریدونکو، په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو فعالان د خیبر پختونخوا له حکومت غواړي چې د صوبې په جیلونو کې د قید ماشومانو لپاره ځانګړي اصلاحاتي مرکزونه جوړ کړي. د دوی په وینا بندي ماشومانو ته د یو لړ سانتیا ورکولو په موخه قانون جوړ شوی خو عمل پرې نه کیږي. په همدې حال کې د خیبر پختونخوا حکومتي چارواکي وایي چې دغه مسله جدي نیولې ده. د رابیا اکرم خان رپورت پرې اورو.
د ماشومان حقونو لپاره کارکونکو ادارې وایي چې د خیبر پختونخوا په مختلفو جیلونو کې کېد ماشومان لپاره د یو جدا داسې سنټر یا عمارت ضرورت دی په کوم کې چې اغې ته د تعلیم، لوبو او هنري زده کړو سره سره د امروزه ژوند بنیادي سهولتونه ورکړی شي. د دوی په وینا داسې کولو سره به نه صرف په جیلونو کې کېد ماشومان باندې منفي اثرات نه پروزي، بلکې ادا به دوی امروزه ژوند ته د راوستو کوشش هم وي. د ماشومان او کېدیانو حقونو لپاره کارکونکو ادارې شارپ یو چارواکي اکبر علي شاه مشالیډیو سره خبرو کې اویل د کال 2000 د وفاقي حکومت د ماشومان لپاره جوړ شوی قانون مطابق چې ماشومان لپاره بیل جیدونه مختص کیږي او دوی به د نورو مجرمانو نه هم ساتل کیږي. د پوینا خیبر پختونخوا کال 2012 کې د دې لپاره قانون جوړ کړو چې لا تر اوسه پورې په هغه عمل درآمد نه دی شوی.
د دې چې ذکر خو دې په جوینل جسټس کې انسټیټیوټ به جوړیږي ولته به ماشومان اګلی خو لا نه جوړ شوی خو ای عمارت جوړ کړی او خبرنو کې واغا چې دین بیل د الیکشن ته د جیل نه خو هری پور کې چې دا اوس هم چې دین لا جوړ نه دی ای کې کار دی یاد دی قانون هغه په 2012 کې راغلی رولز پروپوزل ته کې جوړ شوی دی په هوم ډپارټمنټ خو هغه لاین امپلیمنٹ شوی نه دی.
د دې تر څنګ د ماشومان حقوقو لپاره یو کارکونکي ارشد محمود وایي چې په غړمل کې دا بخښا خو دیارلس ماشومان په جیلونو کې پراته دي او په خیبر پختونخوا کې د داسې ماشومان شمیر په کال 2012 کې 240 وو. خپل خبرو کې د زیاته کړه چې داسې ماشومان له د یو جدا جیل ضرورت دی. د دې وینا سره سم چې داسې ماشومان لپاره عام جیلونو کې مخصوص جوړ کړی شوی ځایونه ناکافي دي.
په څلیرش ګنټه کې دیرش ګنټه دی بند دي. د جیل د انتظامیه چې کوم سوچ نو هغه خو مثبت دي چې یاره دي نور قیدیانو سره نه ملایږي خو په ماشومانو باندې دا غي اثرات خني دا غي څه تربيت یا دا غي تعلیم د دې بندوبست نه او ور سره چې کوم اهلکار التتایناتی دا غي د تربيتم ډیره غټه خبره ده.
د ماشومان د حقوقو یو بل کارپو او د ماشومان د حقوقو ادارې سپار په خواني غړي عمران ټکر وایي چې ام ام ای حکومت په بنو او هریپور کې کېد ماشومان له زیونه مخصوص کړو خو په کار دا و چې په خبر کې دوی د ماشومان لپاره یو جدا ځای جوړ کړی وي.
دغه بوستل انسټیټیوشن په کار دا و چې د سوبي په تل حکومت پېښور کې جوړ شوی وي نو هغه د سیاسي بنیاد باندې په بنو کې جوړ شو او هغه اوسم
کله چې مشال ریډیو په دې لړکی د سوشل ویلفیر ډپارټمنټ د ماشومانو د سانګې ډیپټی چیف اجاز محمد خان سره رابطه وکړه نو دا غو بیناوت
په ایم ایم ای ګورنمنټ کې په دې حوالے سره د پی سی 1 چې ګم دې اپرو شو یو بلډینګ چې ګم دې اولډی بنو کې جوړ شوی او یو چې ګم دې نو مختص شوی د هریپور جیل کې په پېښور کې چونګې د جوینل سیل کې د ماشومانو تعداد سیوا ده موږ کوچی دامن چې پېښور کې هم داسې سال تر نه د بندوبست شي چې هغه کې د ماشومان مغیتا ریفارمیشن د ریهابلیټیشن موږ انشور کوو.
د سره سم چې نن سبا خیبر پختونخوا په شلو جیلونو کې دا وخت شاخوا 250 ماشومان پراته دي.
د مشال پنوم
ساتو د لیکونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو څنګه خبرونه
اوردونکو پرون د پیښور په پریس کلب کې خبريالانو د سیاسي ګوندونو استادو د مدني ټولنو غړو په یو غونډه کې د جیو ټلویزیون پر خبريال حامد میر د بریدورسته د مطبوعاتو ترمنځ پر راپورته شو اختلافاتو بحث وکړ. په دغه اړه تفصیل د پیښور نه د غلام غوث پر رپورت کې ورو
وندیتا خبريال حامد میر وویل چې دا محل په پاکستان کې د رسنۍ سره کارکونکو ټول خلک د خطر لاندې دي. په پاکستان کې دا وخت د رسنۍ سره کارکونکو ټول خلکو ته خطر دی او دا وخت دا یوازې د میډیا د ازادۍ جنگ نه دی بلکې دا د پاکستان د بقا جګړه ده او دا په پاکستان کې د جمهوریت د بچکولو جګړه ده. څوک چې د جمهوریت مخالف دی هغه دومره تکړه نه دی هغوی مخامخ ناراضي او د مخینه گزار نه کوي بلکې د شانه گزار کوي. د دې غونډې پر مهال د سیاسي ګوندونو استادو د میډیا ترمنځ خپلمنځي اختلافات د میډیا په ضد یو سازش وبللو. په دې لړکی د جمعیت علماء اسلام پی د پښتونخوا صوبې سیکرټري اطلاعات عبدالجلیل جان مشال ریډیو ته وویل
کوم اختلافات مونږ په دې چینلو کې ګورو دا د صحافت خلاف یو ډېر لوی سازش ښکاره کوي. د دې پس پردا څه سازشونه دي د خلک خپل پوهیږي نن کدی یو اتفاق وکړو نو دا سازشونه ایساری دي شي.
د دې غونډې پر مهال د یوې مدني ټولنې سره کارکونکي سایمه منیر مشال ریډیو ته وویل چې په خبريال حمید میر د برید روستي صورتحال دا خبره ثابته کړې ده چې په پاکستان کې میډیا آزاد نه ده.
اوس د دې دا حل دی نو کو هغه پروټیکشن اف پاکستان بالکل منظور کی هغه نه پس بدل تسکی هر هغه کس لپاره چې د خپل حقوق تحفظ کول غواړي او د جمهوریت تحفظ کول غواړي دا هغه ټولو لپاره سوال دی او ډېر لوی خطر دی. ما د لپاره د حقيقي صحافتي ازادي روز باغې چې یو حاضر سرویس جرنل هغه حمید میر مخه ناسی اور احمد بیر اغسر دسی خبر یو کی چې څنګه غو عام سیاستدان سره خبرې
کوي او د عوامي نېشنل ون یو مشر ملک مصطفی په خبريال حمید میر باندې د برید روستو د راپورته شوی صورتحال په اخلا مشال ریډیو ته وویل
چې چا باندې حمله شوی دی هغه په مخالفت کې دلته مظاهره کیږي چې کله نه پاکستان جوړ شوی دی چې چا حق خبره کړی دی خلاف دا آواز اچت شوی دا ملک و قوم دشمن دے.
پا پیخور پریس کلب کی دا خبریالانو سیاستدانانو او مدنی ټولنو د دې غونډې وروسته د پیخور پریس کلب نه تر صدر بازار پوری یو احتجاجی لاریون هم ترسره شو او په دې لاریون کې دوی په ګډه په پاکستان کې آزاد صحافت ته د تحفظ ورکولو غوښتنه وکړه. ولام غوس مشال ریډیو پیخور.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
اوریدونکو د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوال ادارې ډبلیو ایف پی په مرسته د ابرار په نامه یوې غیر سرکاري ادارې په ننګرهار کې پر هغو شپېتو نرو او ښځو معذورو کسانو خوراکي مواد وویشل چې د دې ادارې سره د درزیتوب یا خیاطۍ او یو شمېر نورو کسبي مهارتونو په زده کړو بوخت دي. باز محمد پرې له جلال آباد رپورټ راکوي.
په ننګرهار کې د مازورانو او کندو میرمنو لپاره د دولتي ادارو ترڅنګ غیر دولتي ادارې هم په فعالیت بوختې دي. په دې موسسو کې یو هم د ابرار په نوم ده چې اوس مهال په بیلابیلو مرکزونو کې مازورو خوځو او سړو ته بیلابیل مهارتونه ورخي. په دې اړه د یادې موسسې یو تن مسؤل نیازولي احمدزي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
په دغه پروګرام کې موږ سره شپېته کورنۍ دي چې دیرش نارینه دي او دیرش ښځینه دي. دوی ته د ډبلیو پی مرستې سره د ابرار لخوا نه دغه مواد توزیع کیږي چې په دغه کې غنم دي را سره، غوړي دي را سره، مالګه ده، همدارنګه دال را سره دي.
مازوران خوشاله ول چې د کسبي مهارتونو د زده کړې ترڅنګ ور سره د خوراکي توکو مرسته کیږي. دوه تنوې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
منم خلګي دي د ابرار کورس کې خیاطي کو او سره ته غنم راکو، دال راکو، غوړي راکو، مالګه راکو.
زمانم فضل محمد دي. خلکو زمون خواهش کو چې د بیا د پاره مونږ سره دغه حکومتونه نورم وکي. مونږ مایبه او اول الله ته او دویم دغه وطن ته سترګې پلاریو.
د ننګرهار د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او مالیلونو ریاست مشر عبدالحکیم شیرزاد له یادې موسسې مننه وکړه چې د کسبي مهارتونو ترڅنګ مزورانو ته مرستې راجلبوي. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
زه د ابرار د موسسې د همیشنۍ همکاریو نه چې د مالونو سره په مختلفو برخو کې کړي دي. اوس دغه پروژه چې د مالونو د ظرفیت جوړونې پروژه ده په پنی حرفوي برنامو کې د دوی د یو مسلک سمبالښت دی، دا یې تر لاس لاندې نیولی ده او زموږ مالونو ته وړتیا ورکوي او د کار مارکیټ ته داخلي. زه ترې منندوی یم. همدارنګه د ډبلیو پی موسسې نه هم منندوی یم.
ښاغلی شیرزاد زیاتوي چې د تیرو دریو کلونو راهیسې یې د نړیوالو مرستندویو ادارو په مرسته د جلال آباد ښار په ګډون د ننګرهار په 212 کې 2000 تنه ښځینه او نارینه په فنی او حرفوي مهارتونو سنبال کړي او 2960 تنه اوس مهال په بیلابیلو مرکزونو کې په فنی او حرفوي زده کړو بوخت دي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
اوریدونکو له دې رپورټ سره د خبرونې د پای شېبو ته ورسېدو. احمد شاه زمیره سره په سټوډیو کې دی. له دې بعد خبرونو لنډي سوورو.
د هند نوی وزیر اعظم نریندر مودی خپل پاکستانی سیال نواز شریف ته ویلي چې پاکستان دې د ترګرو په ضد اقدام وکړي. مودی نن په نوی ډیلی کې له نواز شریف سره په مخامخ کتنه کې دا خبره وکړه. پر خو نواز شریف ویلي چې له هند سره د ملګرتیا د یو نوی دور د پیلولو خواهش لري. په شمالي وزیرستان کې جرګې پریکړه کړې چې چا ته به اجازه ورنه کړي چې د سیمې امن خراب کړي. نن د شمالي وزیرستان د میرعلي په کسکی سیمه کې د فقیر اپی میرزا علي خان د ځایناستي او لمسی حاجي شیر محمد په مشرۍ کې د اوتمانځي وزیرو لخوا په دغه لویه جرګه کې د وزیرو او داوړو د یو شمېر مشرانو په شمول په زرګونو عامو خلکو ګډون کړی و. د مشرانو په وینا دغه جرګه په سیمه کې د روانو حالاتو د جاج اخیستلو او د سولې راوستلو لپاره رابللې وه. د خبر پرنخوا په سواد کې په وټ اف کې پیښه کې شپارس کې سمو جلسې ویل. د بحرین د تانې محرر محمد رحمان مشال اړ ویل چې دا پیښه نن سهار وختي هغه وخت رامنځته شو کله چې د سواد د کلام پر لور روان ټرک په شمال سیمه کې لیبه کندي راچپا شو او د سواد دریافتول ویل. د پاکستان انساني حقوقو کمیشن وايي تیر کال د ملک په مختلفو برخو کې خواو شاته سوه شزي د غیرت په نوم وجل سوي او دا سلسله لا هم په تیزی سره روانه ده. د دې کمیشن مشر زهرا یوسف مشال راډیو ته ویلي چې په سیمه چې په پاکستان کې د غیرت په نامه د وژنو د مخنیوي لپاره قانون سه خو څوک یې نه عملي کوي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي د اوکران په ختیځ کې د حکومت د ظالمانه پوځي عملیات سمدستي بند کړل سي. راپور نوای په ختیځ ښار دونیسکي د یوې ورځې د جګړې په جریان کې زیات شمیر بیلتون غوښتونکي وژل سوي دي. په مصر کې نن د ولسمشری انتخابات په ترڅ کې په دوهمه او اخیری ورځ رای اچول کیږي. دا په دې هیواد کې له هغه وروسته چې پوز منتخب ولسمشر محمد مرسی له واک لري کړ په جمهوریت توګه د ولسمشری لپاره لومړی انتخابات دي. باور کیږي چې دا انتخابات به د مصر د پوز په خانه مشر جنرال عبدالفتاح السیسی وګټي. د نوموړي سره په مقابله کې کیڼ اړخي سیاستوال حمدین صباحی دي. او فلسطین د اسیا فوټبال چیلنج کپ په نیمه پای لوبه کې افغانستان ته د 0 په مقابل کې په 2 ګولونو ماته ورکړه. افغان ټیم په داسې حال کې لوبه کول چې د دوی د سپرلي موټر د شنبه په ورځ په مالدیف کې چیرې چې د لوبې روانې دي چکر وکړ او څو مهم لوبغاړي یې ټپیان شول.
اوریدونکو د خبرونو له لندې سره د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پات اورسیدي. تاسو کولی شئ په همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه واوري. اوس ما هارون بچا احمد شاه زمي او زمون تخنیکی همکار علی ته اجازه ترا کوي. د الله تعالی